تر کومه بریده ارزښت قائل دي. د کابل اوسیدونکو ولوله دهقان وایي چې بهر کې لور ودول د ځینو کورنیو لپاره په پایل کې دی ویاړ خبره وي. فکر کوي چې نور د دوی او لور ژوند جوړ شو، خو خبر نه وي چې کله همدا ناسم پریکړه ټول عمر ورتريخوي.
بدبختانه د منګه سنتي ټولنه اوس ډیره خراب شوې ده. ما لیدلې دي په نورو باندې انجونې معمولا د خپل پلار او مور له خبرو سرغړونه نه کوي، هوتای هوای ناتای نه وای. په دغه مسایلو کې هر څه پلار یا ورور یا مور ورته وټا کی امغه سی کوي. زه داسې کورنۍ پیژنم چې څلور یا پنځه کاله مخکې خپل لور ورکړی ده بهر له هواده، اوس معلومه شوې ده هغه لک مالته کومه میرمن لري یا هم ارڅ سې دی بل چا سره اړیکه لري. نو دا انجلې دلته فعلاً کوزده ده، څلور کاله کېږي کوزده پاتې ده او لا هم د دې راتلونکی نامعلوم ده. بدبختانه دا هغه څه دی چې د افغانستان انجونې ورسره مخامخ دي، د پیسو لپاره، د نوم لپاره. چې یو څوک وایي او پلانې خپله لور په خارج کې ورکړه، زه یې باید ورکړم پرته له دې چې د هغې راتلونکی په نظر کې ونیسي، هغه هلک شخصیت په نظر کې ونیسي، آیا زما لور به ورسره خوشحاله وي او که به نه وي. خو د پیسو لپاره ځینې پلرونه نستاتي اولاد ځوان له خطر سره مخامخ کوي. نو د دود پر رقم سوي ده، خراب فرهنګ مخ په جوړي دود ده چې د سیالي یا هم داس یو نوم ورکول کیږي چې بدره مالور بایات یا د ما کورنۍ هم بایات یو خارجي زوم ولري، چې مثلا پلانای خارجي زوم لري یا هم باید زیم ولرم کاغه د جلی مور وی کپلار وی داسو چاتمن ورسرهسته چې باید زه خپل لور په خارج کې ورکم یا باید په خارج کې واده وکوي یا باید په خارج کې ووسیږي. دا ورځ پر ورځ دغه خبرې عامه کېږي پرته له دې چې د نجونو ځوان یا د نجونو نیکبختي په نظر کې ونیوسي یا ښه راتلونکی په نظر کې ونیسي. دغه مشکلات چې د یوې ټولنې لپاره ښه نه ده، بخصوص د افغاني ټولنې لپاره چې عامه پوهاوی پکې کم ده، تعلیم پکې کم ده، نو دا ډیره خطرناک ده او ډیره زوروونکې ده د هغه نجونو لپاره چې له دې وضعیت سره مخامخ دي. د خارج په نوم ورکول کیږي، که خارج ته لاړ سي نو کور کې به یې د خاوند د اجازې پرته به له کوره نه وځي، او که افغانستان کې وي تر څو چې ژوندی دي باید که کوزده وي که واده وي باید د خپل خاوند په نوم کینی. که هغه راځي یا نه راځي دا بې تفاوته ده، دا دومره مهمه نه ده. مهمه دا ده چې باید د داسې یو کس په نوم سي چې هغه خارج کې اوسیږي.
لیلما چې خپلې دوه لونه واده کړي وایي چې دې ته به ډیری دوستانو ویل چې لور خارج کې ورکړي، خدا په دې پوهېدله چې د انسان تربیه، شخصیت او تحصیل مهم دی، نه دا چې هغه چیرې اوسیږي. میرمن لیلما د خپلو هغو خپلوانو کیسه هم کوي، د هغو چې لونه یې بهر کوژده کړې یا واده کړې وي.
څه خپل دلته اوسي او مثلا خاوند دی هلته اوسي، دا خو ډیر ژوند ورته مشکله کیږي. بیا په تیرې چې هغه نجونې چې ځوانې دي، هغه نجونې چې مثلا په 25 کلنې، 40 کلنې، 30 کلنې، دوی ته ژوند مشکله ده. په دې چې دغه مرحله د ځواني په تنهایی باندې دوی تیرایي کنه، بل دا ده چې دغلته ډیر کړاوونو سره مخامخ کیږي. خلک خبرې کوي، بیا خصوصا د منګر د افغانستان خلک خو ډیر په خبرو پسې ګرځي. دوی هر خبرې نه بیرته خبره راباسي، یو تانا ورکي یا ورته وایي چې ادم یې د تللای د هلته عیاشي کوي، هلته سات تیر ده، زتي تا څه کوي. ښځه م هر څنګه چې نه وي رنج وړي، هر څنګه چې نه وي دا مشکلات ویني، د خلکو خبرې اوري، دلته هم په ژوند ورته په مشکله وي. یا مجبوره ده چې بیرته لاړه سي د پلار په کور کښېني، یا مجبوره ده مثلا د خسر کره چې اوسي هم د خسرګنۍ نه تانې اوري، مجبوره ده چې د هغو د خدمت وکړه، د هغو د کار وکړه، بې اجازې چېرته تلی نه سي، حتی د پلار کره تلی نه سي، چې تر هغو پورې خواکې خسر ورته اجازه ورنه کایا لور ورنکا. نو دغه سی کړهونه سره د انجونی مخامخ دي. دا خزه په تیرې چې په افغانستان کې هغه د دوی خاوندان تللی مثلا خارج کې ژوند کوي، هغه ته بهترین ژوند لري، سات تیرې نوزتی والا کې په یاد چې لته د منګه خزه څه بواسي څه ګالي.
کورنۍ ولې خپل لور د سیاو چاته ور کوي چې یوازې د خارج پونم؟ البته زینې کورنۍ ټوله نه، ولې یوازې د په پام کې نیسي د لک خارج کې ده پرته لږ پښتنه وکړي چې دا څه رقم شخصیت ده، څومره زده کړی لري، څومره د دې لور ته وفادار دی خپل لور ورکوي، تاسو علت څه ګڼئ؟
علت دا ده چې یو خو په افغانستان کې علم دانش یعنی په سطح د نورو مملکتو نه ده. وخت چې نجلۍ واده کا د خسر کره لاړه سي، هغه بیخي ژوند بیخي بدلون پیدا کوي، نو تر هغو چې هغه د هغو په خاصیت د هغو په خوی په خواص باندې پوهېږي، بیچارهګۍ به سر سپینې نو ذاتینو له هر مشکلاتو نه دا نه سي وتلی. واقعیت سره یوه ښځه څونه تعامل لري، څونه گذشت وکړه، څونه یعنی د خبره نیستۍ تېرې کړه، دغه مشکلات په افغانستان کې ډېر دي. واقعیت سره بیخي زښته زیات ډېر دي. ځینو خلکو چې هغه ته خپل زامن لیدلي دي، هغو نه یې خیر نه ده کړی. زوم خو ډېره لرې خبر ده، زوم خو پردی زوی ده، هغه هېڅ وخت له خسرګنۍ سره کومک یا مرسته نه کوي. ډېرې کورنۍ په دې فکر کې نه دي چې زوم مې له موږ سره مرسته وکړه یا مثلا موږ ته پیسې راولېږي، نه. ډېری خلک په دې فکر کې دي چې زه به مې لور په خارج کې ورکړم چې لور مې آرامه سي، لور مې هلته ښه ژوند پیدا کړه، یا مثلا تعلیم په برخه کې، یا هغه آینده دې ښه سي، یا به هلته یعنی دې ژوند به ښه تېر سي. نو د دغه لپاره خلک خارج کې ورکوي، او ډېری کورنۍ دي و دا فکر لري خارج کې ورکوي، پیسې پې اخلي. یعنی د دوی دغه ولور ډېر پې اخلي، 4 لکه 5 لکه اخلي، د وایزه بلا دې ورپسې چې لور مې لاړه نو هلته به ژوند ښه سي. نو دوی په دې فکر کې نه دي چې هلته په خارج کې هم داسې نه ده. په خارج کې انوزه بدتره ده، چې ډېری کسان دي حتی صحیح کار نه کوي، اما د دولت معاش ته ګوري کلار پراته وي. اما افغانستان کې دلته د موږ ځوانان چې زحمت باسي، واقعیت سره ډېر یعنی دوی کوشش کوي چې دوی پیسې پیدا کړي، یا د ولوار یا د واده پیسې ټولې کا، دلته د موږ ځوانان نشي کولای. په دې خاطر چې دلته کار نشته، دلته مشکلات ډېر دي، او خارج ته هم چې ځي دغسې یو مشکلات شته چې په خارج کې هم ډېری کسان چې تللي دي، واقعیت سره یعنی ښه آینده نه لري.
څومره ښځې ته خپله پېژنې چار چاپېر کې دي چې دوی میړونه بهر دي، یا چا سره چې دوی کوژده سوي هغه بهر دي، او دوی په افغانستان کې پرېښې دي؟
زمونږ په کورنۍ کې یو لس کسه نجونې دي چې فعلاً درې واده کړی ده، چې میړونه یې هلته دي په خارج کې. اته 9 کاله کېږي چې ښځه یې دلته ده. 2 کاله بعد، 1 کال بعد، 3 کاله بعد راځي، 3 میاشتې یا 4 میاشتې دلته تېروي، بېرته ځي. نو هغه ښځه د 4 ماشومانو مور کېږي، 3 ماشومانو مور ده. یعنی دا له 3 ماشومانو سره دا یا خارج ته تلی سي، هېڅ امکان نه لري. ډېری داسې کسان دي چې عامې په خارج کې ښځه کړي، عام دلته په افغانستان کې ښځه لري. نو دلته د کورنۍ لپاره یې کوي چې دا د دې د کورنۍ خدمت وکړه، دا د دې لپاره نه کوي چې دا ژوند ورسره وکړه، په دې خاطر چې هېڅ اصلا دوی ته ارزښت نه لري. یعنی ښځه دوی ته داسې فکر کوي چې یعنی لکه هغه بازیچه دي، دوی فقط دغسې فکر ورته کوي. دا فکر نه کوي چې دا ښځه خو د خبره ژوند ته ضرورت لري، باید خاوند ورسره یو ځای ژوند وکړه، اولاد سالمه وروزي، پلار یې ورسره وي، مور ورسره چې هغه د مور پلار واقعي ناز و بازار ویني، چې آیا د ما دغه پلار ده، دغه مې مور ده. ډېری کسان دي دلته راځي، هغه د 3 میاشتې 4 میاشتې تېروي، بیا چې لاړل یو ماشوم یې پیدا کېږي، بیا 3 کاله بعد 4 کاله بعد چې راځي، هغه ماشوم پلار نه پېژني چې آیا دا د ما پلار ده که مې تره ده، هېڅ نه پېژني.
دلته ماشومانو ته څومره سخته سوه چې پلار یې نه یې بهر کې؟
ډېر مشکله ده، دا واقعیت سره مشکله ده. د ما په خپلو کې دلته سته، د مونږ په خپلو کې ډېر ده، د تره زامن مې دي، تره ماسیان مې دي، د مونږ په کورنۍ کې ډېر دي. یو نارینه ښځه لري، دوو ښځو باندې خپله لور ورکوي، د څه شي لپاره ورکوي؟ د پیسو لپاره. فقط دوی پیسې پې واخلي، اما فکر کې د آیندې د خپل اولاد نه دي، چې د ما اولاد دا حق د ژوند لري یا نه لري. دوی فقط لور دې لویه کړه، پېغله ته سوه واده یې کړه، زر د له کوره شړه چې ذاتي لاړه سي. نو دا د آیندې فکر هېڅ وخت دوی نه کوي.
بله، بېرته بیا مور او پلار څومره له داسې لور سره ځورېږي چې هغه یې په بهر کې ورکړې ده، داسې یو چاته چې هغه هېڅ نه او مسؤلیت نه مني؟
کورنۍ بېرته دې ته اړ سوي دي چې هغه خپلې لورګانې بېرته خوسې کړي، بېرته یې خوسې کړي، په ډېر مشکلاتو، په عریضو، په محکمو، په هغه وګرځېدل. خپله لور یې مثلا هغه خطې تېنه واخیسته، په دې خاطر چې هغه سړی چې لاړ هلته په خارج کې، ذاتي خارج کې خو دي ته خدا شای نه هېڅ اصلا مطرح نه دي، هلته خو هر شی کولی سي. نو د هغه لپاره ډېری کسانو دغسې د خپلې لورګانې اته بېرته پرېښودې، بېرته یې خط تېنه واخیست، طلاق تېنه واخیست.
کورنیو ته څه کول پکار دی چې دوی یوازې دې ته وګوري چې بهر ده دا سړی ورکړي، او که نور مسایل هم د لور دې ورکړې په وخت وسنجوي؟
دا باید د خپل د اولاد په اکله آینده وسنجي، یعنی دا فکر ونه کاسي دا یا راضي دغلته واده کوي زتینجلې دلته پریدي خپل ازدي. ډیری کسان هم داسې سي، دغه اوس په عربستان ستودي کې باور وکیا چې موږ په کورنۍ کې تقریبا درې ښځې زپې ځنمه چې خپله په عربستان ستودي کې دي. ښځه یم دولودله، بله ښځه یې وکړله، دغه نجلۍ چې وکړله د ما د اما مسۍ وه دی باندې بله وکړله همالته په سودي کې. دا نجلۍ بېرته راوسته په افغانستان کې خوسې کړله یو ماشوم سره. هغه نجلۍ هم یو ویسکله عمر لري، یا ویسکاله، یعنی هغه اوس فعلاً طفله ده، اوس هم په ژوند نه پوهېږي. آیا چې ژوند زه څه رقم مخکې بوزمه؟ نو دا رقم کورنۍ سته چې د خپل اولاد په آینده باندې دوی په سرنوشت باندې بازی کوي.
څه ورته وایې؟ څه رقم یو څوک نظر کې ونیسي بیا لور ورکي؟
هغه کس ته چې خپله لور ورکوي اول دا وسنجوي چې دغه نفر چې زه د خپله لور ورکوم آیا دی کولی شي دا د ما لور وساتي؟ آیا کولی شي دی تعلیم لري؟ دی عمل نه لري؟ دای مثلا ښه کورنۍ لري، یعنی په کور لري، زول لري؟ آیا یو اقل که مثلا درس نه لای، تعلیم نه کړی، یو کسب خو لري، یو پیشه خو لري چې وکولی شي یو مړی ډوډۍ د خپل اولاد ته یا خپل ښځې ته راوړي؟ نو داسې کورنۍ ډېری دي اصلا دا فکرونه نه کوي، حقیقت دې ته ګوري چې والا ځوان ده زه ورکه، یا مثلا وایي چې زول ده پیسې لري، خر ده چې زول ده مقصد پیسې لري، لور دې ورکه، لور دې آرامېږي. مګر دا فکر نه کوي چې هغه به دوه ښځې لري، درې ښځې لري، په درې ښځو په دوه ښځو یې ورکوي. ډېری کسان دي چې هلته مسیانو چښتن دي، سپینګیري سپینګیري دي، دلته چې راسي ځان جوړ کړه د خبره یو څو روپۍ راوړي، دلته خلکو ته ځان ورکوي، ته مرزه زه مرزه، هر یو سړی مسې پلانی راغلی ذاتی هغه داسې ځان ګڼي. خدای وکړه چې دا به په خارج کې سپیان مینځي، دا به په خارج کې خدای څه څه کار کوي، دا به باغوانی، دا به پیاده ای. اما دلته خلک فکر کوي چې والا دی والا په خارج کې دا څونه پیسې لري، خپله لور ورکوي.
اوس دغو نجونو ته څه کول پکار دي چې کله یو څوک خاصګاري کوي هغه له خارجه ورغلی او کورنۍ یم وایي چې و همدا صحیح ده، باید دا نجلۍ دې سره واده وکړه، خپله نجونې څه کوی سي؟ آیا مخالفت کولی سي د کورنۍ په وړاندې؟
نه مخالفت خو نسي کولی، اما دا خو کولی سي خپل کورنۍ ته قناعت ورکړه، خپل کورنۍ ته ووایي، مور ته ووایي، پلار ته ورته ووایي، یا خپل ورور ته ورته ووایي چې څوک د دوی یو کس په خارج کې دغه نفر پوښتنه وکړه، دغه نفر پوښتنه وکړه چې دا درس یې تعلیم کړی دی، څه کار ده، دی په خارج کې څه کوي، څه کار کوي، آیا کار کوي نه کوي، یا د دولت پیسو ته پروت ده؟ داسې کسان ډېر شته، ډېری هلته ځینې نشې کوي، اصلا په خبر نه دي په اولاد باندې، خبر نه دي په خپل فامیل باندې، هغه خپل فامیل نه ورته ارزښت نه لري. نو ښځه خو پرېږده
د حل لاره تاسې څه ګڼئ؟
دغه کورنۍ چې خپل اولاد یا خپله لور یو چاته ورکوي، دوی باید ادیقل ادیقل یو کال مخکې، شپږ میاشتې مخکې ادیقل دا نفر باید وپیژني، د ده کورنۍ وپیژني، د ده پښتنه وکړه، د ده لټنه وکړه، څه دغه نفر دغه کس کولی سي دا د ما لور خوشبخته کړه؟ آیا د ما لور کولی سي چې آینده ژوند دې ورسره ښه سي؟ آیا د دې ماشومان پیدا کېږي، دا خپل ماشوم صحیح روزلی سي، دې ته ښه پلار کېدلی سي؟ نو دغه باید په نظر کې ونیسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
قربان دې شم، سلامت اوسئ.
له حقوقي ارخ څخه هم یو نامعلومه شخص سره واده کول یوازې او یوازې د دې لپاره چې زوم بهر کې اوسیږي د جلی له سرنوشت سره لوبي دي. په کابل کې مدافع وکیل وارث خپلواک وایي چې د تخپل ډیری داسې قضیې راتلی چې د کوژدې یا واده د فسخ کولو علت همدا په بهر کې د لور ودول وو.
د حقوقونو له نظر نه خو د هیڅ شک نشته چې چیرته یو جلی خپل قانوني سن پوره کړي او هلک د خپل قانوني سن پوره کړي، هغوی کولی شي چې د خپل رضا سره او رغبت سره واده وکړي. هغه که چیرته هلک خارج کې اوسي یا جلی په خارج کې اوسي، په دې کې هیڅ نوع موانع نشته دي. ولې یو څه چې مخکې پنځه کاله یا شپږ کاله لس کاله مخکې تفاوت کړی و، چا دومره زړه نه ښه کاوه چې د خپل د خور او د لور یا هم د زوی د ورور واده په خارج کې وکړي. ولې اوس د افغانستان شرایط ته په کتو سره بیا فامیلونه د تعلقه لري چې د خپل د خور د ورور واده په خارج کې وکړي، دا په جامعه کې ډېرې ناوړې پایلې لري چې موږ اکثرا شاهدان یو، په دې بخش کې عملي کار کوو، وینو چې هغه نجونې چې ځي خارج کې واده کوي له یو جلا فرهنګ، یو جلا محیط سره، او د خپل د فامیل د ملرې کېږي. همداسې چې کالک اوسي، که جلۍ چېرته خارج کې اوسي واده کوي، نو دوی له ډېرو مشکلاتو مشکلات سره مخامخ کیږي که چیرته یو جلی خارج کې واده کوي او دغه خاوند په خارج کې ووسی دغه خاوند په یو متفاوت محیط کې لوی شوی ووسی چې هلته د ښځو او د میړه ترمنځ رابطه ډیر زیات متفاوت وي نسبت له افغانستان د فرهنګو تفاوت ده د ژبې د کار د فعالیت په کور کې د اوسېدنې نو تفاوتونه ډیر خورا ډیر دي نسبت له افغانستان نه او بل غټ مشکل دا ده چې د هغوی د تګ مشکل ده د هغوی د اسنادو مشکل ده ډیر وخت په افغانستان کې که الک ده که جلی ده هغوی پاتې کیږي هر کله چې رابطه ډیره طولانی شي نو په هغه کې ناخوالې منځ ته راځي ځکه که کله یو خاوند او میرمن سره نږدې اوسي په یو خبره باندې کوم شخړه له منځ ته راځي یا هم کوم سوی تفاهم منځ ته راځي هغه په ډیر ساده شکل باندې په ډیرو یعنی په ابتدایي شکل باندې حل کیږي ولې دا چې فاصله منځ کې اوسي او ارتباط هم تنها په تلیفون باندې اوسي نو بیا په دلته یو مسله که منځ ته راځي یو شخړه منځ ته راځي د ښځې او د خاوند ترمنځ بیا دا نه حل کیږي ډیر وړوکې مسله غټیږي ځکه عقدې دي هغه د ښځې او د میړه کومه مینه چې هغوی نږدې یو بل نه ګوري ویني ترلاسه کوي نو هغه د تلیفون نشانه نه وي نو د دوی غټ مشکل همدغه ده چې دوی سره یو ځای نه وي نږدې نه وي یو بل ښه نه شي درک کولی وضعیت د یو بل باندې ښه نه پوهېږي چې خاوند په کوم وضعیت کې ده او یو میرمن یې په کوم وضعیت کې ده ټایم بدلېده لکه که چېرته یو میرمن په افغانستان کې اوسي او خاوند په امریکا کې اوسي نو تا باندې دو شپه ورځ تفاوت کوي د دو تلیفونو په تماس کې مشکلات منځ راځي دو په خبرو کې دو ته هماهنګي سره نشي کولای همغه چې وړه خبره ډیره لویه خبره ته جوړه شي او په دې تمام شي تر څو دوی دغه واده نه یو بل نه جدا شي او طلاق او فسخ په منځ کې راشي
bale او کدی موضوع باندې خبرې کوچې هغه میرمنې چې افغانستان کې پاتې دي هغه دوی بچي هم لري او ځینې نجونې نامزاد دي نارینه په بل ملکی ووسی آلته نوی د دوی حقونه څومره تر پولاندې کې یعنی خځې ته د خسر په کور کې کېدلی سي لکه څومره ضرورت دالري او میړه ته ویلی سي چې مثلا دا شاین د مو په کار دي ماته باید واخیستل سي بل چاته نسي ویلی بچی له کوم ستونزو سره مخ کیږي میرمن له کوم ستونزو سره مخ کیږي او څومره د دوی حق تر پولاندې کې چې دوی یوازې ژوند کوي
قطن چې یو چا میړه نه ووسی خاوند نه ووسی لغه سره نږدې نه ووسی د میرمنو ته ډېر مشکلات منځ راځي فامیل تربیه دی اولادو روزنه هغه تنهایی او نشی که اولاد چه هم فامیل تا ورسیگی هم دی خپل کور کار ورسیگی او هم دی اولادو روزنه تا ورسیگی یو بخش خوی داده او بل دیر اساسی اغه داده چه یو میرمن او یو نارینه یو بل تا ضرورت لری میگه مغل خاطر خدای پاک دی دو کمینس که واده روا کرده ده و دی واده پا واسطه بانه دوی یو بل سر نزدیکی گی نو تن آدم اطرانه ده چه دوی تا با پیسی دوی با دانور امکانات بلری ولی دا چه دی یو بل لری دی دی دوی دیر یو غط حق چه تمتور تا وایی چه دیو بلن نفخیستل دی دی دن محروم دی نو دا این اساسی حقوق دی چه دوی للاس ورکی همی میرمن للاس ورکی یا همی خوان للاس ورکی او طبعا زین دست مشکلاتی روابط که دی کز پجوند که دی سری پجوند که چه اغیط رسیدگی دی میرمن او دی خوان با اغا خواجبان دی رسیدگی ورتکی دی دا مشکلات دی دا مشکلات سر اغا کم فامیلی نه چه دی شکل بانده مخی رواندی دی مشکلات سر لاس
بله خپلواک صاحب په اخر کې که کورنۍ او ته یو څه ویل تاسو ولرئ چې دوی خپل خواندې خپل لونه بهر ملک د سچاته ورکې چې اصلا پاکلې معلومات هم نه لري خاص د دې لپاره چې دوی کله په هیواد کې ناست یا بیا وایي چې ما می لور خارج کې ورکړه ما می خور په خارج کې ورکړه او یا په دې تمه چې دوی بیا به موږ ته به پیسې رالیږي موږ سره به حمایت کوي دغه سي کورنۍ او ته د تاسو ویل څه دي البته ټول کورنۍ موږ نه خو یو شمیر کورنۍ دي چې په دې نیت باندې خپل خور لور بهر ورکوي دغه سي کورنۍ او ته تاسو څه ویل لري
زما خو هم د ماده د کار د ساحل تجربه نه او هم زه چې په افغانستان کې یو وګړی یم اوسېږم ټول هغه فامیلونو ته مې خاص داده چې په اولاد باندې کاغه لوري که زوی ظلم مکوي هر څه به خدای خکې دا وس د اقتصادي د ستونزو له وجې تاسو د خپل لور یا د خپل خور یا خپل ورور ته په بهر کې خزه کوي نو غوی له ډیر مشکلات سره مخ کیږي د فرهنګي مشکلات څخه حتی موږ تلکم سره راپورونه لرو کوم میرمن چې په خارج کې واده کیږي د هغه سره په شکل دی او برده چلند کیږي د هغه سترګې پټي هغه نه غواړي چې هغه ټولنه کې د هغه حقوق چې لري هغه ته ورسیږي اکثرا موږ لیدل دي چې هغه میرمنې چې کله بیرون تل دي ژبې زده کړې دي او پوښتنه دي بیا بیرته دغه خپل تیر شوی ژوند پیادهی چې د باندې خاوند څونه ظلم کړی ده څومره مشقت پی تیر کړی ده نو بیا هغه چې یو بل ته وغده واخلي او یو اوغدی چلند وکړي خپل تفریق ته واخلي هلته خو طلاق ورکول کیږي خپل طلاق ته واخلي او جدا ژوند وکړي نو ښه خبره دا ده چې د خپل د اولادو سرنوشت یو نامعلومه شکل باندې یو نامعلومه شخص ته باید ونه سپارل شي تر څو ختم کړي د ژوند او د فامیلو هغه بد خاطرې چې د طلاق نه وادي یا هم د ژوند په کولو کې یو بل ته رسیږي د هغه قرباني ونه ګرځول شي نه لور او نه زوی د هغه حادثات قرباني نشي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 4 22 14 40 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستوندې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم د درسی ساعت یو بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم د نن ورځې په درسی ساعت خبرونه کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي د دې خبرونه درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ هوکې د لسم ټولګي زده کوونکو نننې خبرونه یو پزړه پوری او نوې موضوع ته ځانګړي شوی او دا موضوع مصنوعي سپوږمکۍ ده په دې برخه کې به واوري چې په لومړي ځل د مصنوعي سپوږمکۍ په اړه چا څېړنه وکړه څنګه دې نتیجې ته ورسی چې سپوږمکۍ به په فضا کې حرکت کوي زو او د دې جغرافي چاپیریال په باب د خون کې درس ته وګدو
موضوع د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل امریکایي فضا ګرځیدونکو آرمسترنګ د لومړي ځل لپاره په افلو یوولس کې د سپوږمۍ پر مخ راتاشو او ګرځیدلو نوموړی د سپوږمۍ د جاذبې په حق له وویل چې د سپوږمۍ جاذبه د ځمکې په پرتله شپږ ځلې کمه ده د سپوږمۍ د مخ تودوخه په ورځ کې ډیره زیاته وي چې د سانتیګراد تر 210 درجو پورې رسیږي خو په شپه کې د سانتیګراد منفي 110 درجو ته راټیټیږي دا په دې معنا چې د سپوږمۍ د ورځې او شپې د هوا درجه یو د بل سره ډیر فرق کوي د ورځې 210 درجې او د شپې منفي 110 درجې راټیټیږي له همدې امله د سپوږمۍ مخ د خاورو له کوچنیو ذرو څخه جوړ دی او دغه د خاورو کوچنیو ذره لکه د تنور غوندي هغه لکه په اور چې څنګه غارونه پکښې جوړي دا د لمر د وړانګ په واسطه په سپوږمۍ کې همداسې غارونه جوړ دي اوبه پکې نشته او ونې او بوټي هم نه لري له مصنوعي سپوږمکۍ څخه د ځمکې عکسونه واخیستل شول چې ځمکه یې له ګرده کروي ښودله او په فضا کې جوړنده معلقه ده د لمر شاوخوا ګرځي ټولې هغه مصنوعي سپوږمکۍ چې د ځمکې پر شاوخوا ګرځي بیزوی مدار لري په بیلابیلو واټنونو یعنی له 800 میلیونه کیلومتر څخه نیولې تر 3000 میلیونه کیلومتر پورې رسیږي د ځمکې پر شاوخوا راګرځي د مصنوعي سپوږمکیو د انځورونو له مخې د ځمکې قطعاتو شکل او د وچې غاړې په ډېره ښه توګه څرګندیږي. دغې پیښې له جیولوجستانو او کارنوګرافانو سره ډېره مرسته وکړه. د ځنګلونو ساحه، شګلنې سیمې، کرنیزې ځمکې په وچه او سمندرونو کې مواصلاتي کرښې تثبیت کیږي. ښاري پلانونه او د اوسېدلو په اړه نور موضوعات، بندرونه او سندونه د مصنوعي سپوږمکیو د شکلونو له مخې ډېر ښه څرګند شول او سمون یې وموند. د غرنیو کنګلونو یا قطبي کنګلونو څېړنه هم د مصنوعي سپوږمکیو په واسطه ترسره شوه. لنډه دا چې هیڅ موضوع د مصنوعي سپوږمکیو د کیمرو له سترګو پټه نه ده پاتې شوې او په اوسني وخت کې د یوویشتمې پېړۍ پرمختګ د سټلایټ د یو شمېر برخو څخه هم یادولی شو، ځکه انټرنیټ، تلیفوني خدمات ټول د سټلایټ سره وصل او موږ کولی شو چې د دې لارې د افرادو سره کمیونیکیشن یا اړیکه قایم کړو.
د استاد په درس کې موږ واورېدل چې مصنوعي سپوږمکۍ په یوویشتمې پېړۍ کې د ټکنالوژۍ ودې سره خورا مرسته کړې. د درس په بیان کې دا هم راغلی وو چې مصنوعي سپوږمکۍ د ځمکې په مخ د مخابراتي وسایلو د نښلولو په وسیله د انسانانو ترمنځ اړیکو ته زمینه برابروي او دا چې په یوویشتمې پېړۍ کې ډېری علمي څېړنې له فضا څخه د سپوږمکۍ په وسیله ترسره کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د 12 ټولګي د جغرافیه د درس وار دی. د جغرافي د دې برخې درس زراعتي یا کرهنیز جغرافي ته ځانګړی شوی. په دې برخه کې به واوري چې د افغانستان عمومي جغرافیه د کرهنې لپاره مناسبه ده کیا او د هغې په دوام به له ښوونکي واورو. دې واقعیت ته په کتو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، نو د افغانستان اقلیم کومو کرهنیزو توکو ته مناسب دی؟ په دې لوست کې یوه جالبه مسأله دا ده چې د یو ډیر شمیر هیوادونو خلاف د افغانستان ټوله جغرافیه یو ډول کښته مناسبه نه ده، بلکه هر سیمه خپل ځانګړی اقلیم لري او په هر سیمه کې مشخص کرهنیز توکي وده کولای شي.
موضوع د کرنې جغرافیایي ویش. د کرنې جغرافیایي ویش دا سرګندوي چې د ونو، بوټو، بیلابیل ډولونه او غلیدانې د هیواد په کومو سیمو او تر څه ډول اقلیمي شرایط لاندې په کوم ډول ځمکو کې کرل کیږي او تولید یې لوړوالی مومي. لکه چې په مخکني لوست کې وویل شول، زموږ د هیواد غرنۍ وضعیت د دې لامل شوی دی چې د هیواد په ډیرو سیمو کې په تیره په غرنیو او دښتي سیمو کې کرنه ونه شي. دا چې د افغانستان ځمکه 80% غرونو نیولې ده، نو ځکه د کښت او کروندې په ارتباط مشکلات زیات شوي او همدارنګه د افغانستان 80% نفوس یا خلک په کښت او کرونده اخته دي. نو دا چې دومره په زیات کثرت سره خلک په کښت او کرونده اخته دي او بیا د غرونو او د دښتو داسې غرونو او دښتو جوړښت چې هغه د کښت او کروندې لپاره مناسب نه وي، نو دا د یو هیواد لپاره خپله یو اقتصادي بحران رامنځته کوي. د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې دانې، سابه او میوې کرل کیږي چې سټیپ ځمکې او د ویالو غاړې دي. د هیواد یوه برخه طبیعي ځنګلونو او څړځایونو نیولې ده، لکه د کونړ، پکتیا، پکتیکا، د کاپیسا یو شمېر برخې، د خوست لوړې برخې چې دلته طبیعي ځنګلونه رامنځته شوي. ځنګل د یو هیواد لپاره حیاتي ارزښت لري. ډېر داسې هیوادونه وسته چې دوی په طبیعي ډول چې کله ځنګل هلته نه وي په مصنوعي ډول دوی ځنګلونه ایښتي. د هندوستان 30% خاوره ځنګلونه نیولې ده، اما دوی اوس هم لګیا دي چې ځینې برخې په ځنګلونو باندې بدلې کړي. کچیر په یوال کې ځنګل وجود ولري دا په دې معنا چلته آب و هوا او کلایمیت بهترین دی او د دې ترڅنګ رطوبت زیات دی ګرمي کنټرول ده نو موږ هم باید په خپل هیواد افغانستان کې نلګیان کښیږدو او هر هغه ځای چې هلته شنګیان نه وي هلته بوټي نه وي هلته د ځنګله جوړښت نه وي موږ باید هلته خپل هغه امکانات چې لرو هغه په کار واچو او هلته شنګیا په وجود راو لکه څرنګه چې په نقشه کې ښکاري غنم او اوربوژ څه ناڅه د هیواد په ټولو سیمو کې کرل کیږي په افغانستان کې غنم او اوربوژ زیاته اندازه کرل کیږي دا ځکه چې غنم د هر ډول اقلیم نبات دی او اوربوژ هم نو ځکه د افغانستان په ټولو سیمو کې غنم او اوربوژ کرل کیږي که نقشې ته وکتل سي جوار زیاتره د هیواد په ختیځ او په لږ شمېر نورو سیمو کې کرل کیږي جوار نسبت غنمو ته د اقلیمي شرایطو تر تاثیر لاندې دی په ختیځ او په یو شمېر هغه برخو کې کرل کیږي چې هلته رطوبت زیات او د دې څنګ د هوا د تودوخې درجه لوړه وي خو وریجې زیاتره په ختیځ او شمال کې کرل کیږي افغانستان ډېرې ښې وریجې لري لکه لغمان کې بغلان کې کندوز کې کاپیسا کې جلال آباد کې د وریجو ارزښت دا دی چې دوی باید په اوبو اوبو کړي نو په همدې اساس په هغه مناطقو کې چې هلته د اوبو کمی دی وریجې نه کرل کیږي خو په افغانستان کې په ختیځ او شمال کې وریجې هم کرل کیږي
درنو اوریدونکو او زکونکو کرهنیزه جغرافیا یو پراخ بحث دی او پراتونکو فستونو کې به پر بیلا بیلو اڑخونو بحث وشي
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی
او اوس هم د دولسم ټولګي د جغرافي د مضمون درس ته وګدو چې وی په زړپوري مسالې ته ځانګړې شوی په دې برخه کې د نجات په اړه لوست وړاندې کیږي دا به ووري چې د نړۍ انسانان په عمومي ډول په څو نژادونو ویشل شوی کوم موسمو کې نژادي تفاوت ډیر دی او دا نژادي تفاوتونه تر کومه د انسانانو ترمنځ د ستونزې لامل شوي او تر کومه د انسانانو ترمنځ د ګډ ژوند لپاره زمینه برابره کړي په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو
موضوع نژاد نژاد د خلکو ډلې ته ویل کیږي چې د ظاهري څیرې د پوستکي او ویښتانو رنګ بلونکو نشو او ارثي ګډې ځانګړتیاوې ولري په عمومي ډول نژاد د پوستکي رنګ ته ویل کیږي د نړۍ ټول خلک په دریو اصل نژادونو ویشل شوي دي چې له سپین یا اروپایي نژاد ژیړ نژاد یا مغولي نژاد او تور یا استوایي نژاد څخه عبارت دي له یادو شوو نژادونو څخه هر یو نژاد ځانګړي ارثي مشخصات لري لکه د ورښتانو شکل او رنګ د پوستکي رنګ او د سترګو پزې او د سر د کوپړې جوړښت او داسې نورې ځانګړتیاوې تاسو په تصویر کې وینئ تور نژاد سپین نژاد قلم رنګ نژاد او ژیړ نژاد سپین نژاد لوړه ونه لري سپین پوستکی لري جګه پزه لري او خرمایي ورښتان لري سترګې خلاصې دي پرانستې دي او د دې تر څنګ یو شمېر نورې ځانګړتیاوې هم لري ژیړ نژاد ژیړ پوستکی تور او صاف ورښتان لږه ژیره ګرد سر بادامی سترگی، لند پزه، تیتوانه، او لش غند چاگ. تور نژاد تور یا نسواری تا ورطا پستکی او پلن پزه لده. گرگوتی یا توسیوی پیچلسیوی ورشتان او پیل شوند لده. شوندی یا شوندانی غرس ده. سر پستکی اصلا ده جر نژاد اروندی او پا جر نژاد پوری اره لده. خود مذهبی کرنلارو لمخی پا مخ او رشتانو نکریزی وحی سور رنگ وحی نو لحمدی عمله دو سرپستوک پنوم مشهور شوی دی اصلا پنری که ده سر نجات نوم نسته سور نژاد لرونکي کسان چې دوی یادیږي دوی د ژیرو نژاد څخه اخیستل شوي دي او یوازې پر مخ باندې د یو شمېر عقیدتي ارزښتو په خاطر او مذهبي کړنلارو په خاطر پر مخ باندې سره دوا یا هم نکریز یا یو شمېر نور څه وي تر څو سره معلوم شي. نژادونه طبیعي چاپېریال د بېلابېلو شرایطو اقلیم او خوړو سره تطابق له مخې چې په انساني ژوند باندې اغیزه لري رامنځته شوي دي. نوموړي طبیعي شرایط په بېلابېلو نژادونو اغیزه کوي. د مثال په ډول په کومو ځایونو کې چې تور پوستکي ژوند کوي د لمر وړانګې په عمود ډول لګیږي لکه د استوا ساحه او د هوا تودوخه زیاته وي او د لمر د سیمې د اوسیدونکو په پوستکي په مستقیم ډول اغیزه کوي لکه اړتیا او اندازې څخه زیاته تودوخه انسانانو ته تاوان اړوي. نو له همدې امله د دې هیوادونو د اوسیدونکو جسم د زرګونو کلونو په تیرېدو سره له اندازې څخه د زیاتې تودوخې سره توافق کړی دی او په پای کې د تور رنګه نسجونو ماده چې په پوستکي راټولیږي دغه نسجي ماده میلانین د پوستکي ایفیدرمیس د مخ پرده رنګینه طبقه داسې حجرات لري چې د پوستکي د رنګ له امله وي. ژیړ، نسواري، سور او آن دا چې تور رنګ لرونکي وي د هغو خلکو پوستکي چې ډیر میلانین لري د بدن پوستکی زیات تور وي. دغه ماده د لمر د وړانګو د نفوذ مخه نیسي او د پوستکي او پوستکی د لمر د وړانګو له سوځېدو څخه ژغوري. د وخت په تیرېدو سره په دې ډله کې د پوستکي توروالی میراثي ګرځي. زیږه او ګرګوني ویښتان د سر کاسه له تودوخې څخه ساتي. سپین پوستکي زیاتره په شمالي متدله سیمو کې ژوند کوي. په داسې سیمه کې زیات اورش لندبل او زیاتره ورځ وي او خلک یې له لمر څخه لږه ګټه اخلي. نو له همدې امله یې بدن زیات لمر ته اړتیا لري. د هغوی په بدن کې د میلانین ماده یوازې په اوړي کې زیاتیږي، هغه وخت چې د انسان بدن د لمر د وړانګو په واسطه د اړتیا وړ ویټامین ډي جلبوي. د انسان پوستکی غنمرنګ ګرځي. چې په هغه ځایونو کې چې ژیړ پوستکي ژوند کوي په هغه ځایونو کې معمولا باد او طوفان لګیږي لکه د افغانستان په هرات او نیمروز کې. له ځانه سره خاورې میده شګې انتقالوي. د کلونو په تیرېدو سره له دې بادونو او طوفانونو سره خلک توافق کوي او د ژیړ پوستکو سترګې تنګیږي چې وکولی شي د خاورې او شګو په وړاندې وساتل شي. دغه نښه په ژیړ پوستکو کې ارثي ګرځي او د زیاتره خلکو ورځني خواړه وریجې وي چې ډېر لږ غذایي مواد لري. ټول نژادونه د ذکاوت او استعداد له مخې توپیر نه لري. د هغوی ظاهره څیره لکه چې ورڅخه یادونه وشوه د طبیعي او محیطي شرایطو محصول دي. ځینې پوهان باور لري چې سپین نژاد عالي نژاد دی او ژیړ او تور نژاد د شاته پاتې نژادونو څخه ګڼل کیږي. هغوی یوازې جسماني کارونه سرته رسوي. تور نژاد او ژیړ نژاد نژاد پالونکي تر اوسه په ځینو هیوادونو کې همدغه نظر عملي کوي. په دې هیوادونو کې تور پوستکي له سپین پوستکو څخه لږ ارزښت لري نو تور پوستکي تحقیروي او لږه حق الزحمه ورکوي. په 1950 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د ټولو ډولونو نژادي تبعیض د له منځه وړلو لپاره نړیواله معاهده لاسلیک کړه. د هغې له مخې د هر ډول نظریاتو خپرېدل چې په نژادي امتیازات ولاړ وي منع کړل. توهین او د هر ډول نژادي تبعیض لپاره هڅې جنایت کړي. دغه موضوع د اساسي قانون د افغانستان د اساسي قانون د دویم پاسن په 23 ماده کې درج شوی ده چې د افغانستان په اتباعو کې هر ډول تبعیض او امتیاز منع دی. هیڅ فرق به نه کوي او هیڅ څوک پر چا باندې برتري نه لري. د افغانستان اتباع ښځې وي او که نارینه وي د قانون په وړاندې مساوي حقونه او وجایب لري.
هیله ده تر دې دمه مو خپرونه د پام وړ ګرځېدلې وي او د همدې درسونو په دوام به په راتلونکي اونۍ کې واورئ چې د لسم ټولګي د جغرافیې درس په دوام ټکنالوژي په ځانګړي ډول مصنوعي سپوږمکۍ د جغرافیې په برخه کې کومو نورو پرمختګونو ته زمینه برابره کړي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې پورستیو کلونو کې د افغانستان کرهنی په برخه کې کوم تغیرات رامنځته شوی، او لکه څنګه مو چې د نن ورځې په درس کې هم ورته اشاره درلوده، آیا دا امکان شته چې کرهنی په برخه کې ل رامنځته شوی اسانتیاو څخه په استفاده د افغانستان په ټولو برخو کې د کرهنیزو توکو د دودیدو او ودې لپاره زمینه برابر شي؟ د دولسم ټولګي زده کوونکي به د انسانانو د نژادي خصوصیاتو په دوام له جغرافیایي اړخه له یو بلې نړیوالې مسالې سره آشنا شي.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبرېږي.
درنوز د کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د خوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي، او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه عمومي، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
ملتپو